یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی سلامونه په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې په افغانستان کې د شخړو د راکمېدو په ارتباط نوې هلې ځلې شوي دي او هیلې زیاتې شوي دي چې شایي په افغانستان کې طالبان له دې سره موافقه وکړي چې شخړې راکمې کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورئ.
په کندز کې د ماین په چاودنې کې 15 ماشومان وژل شوي دي. د سالنګ لویه لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. د شاوخوا 15 دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماتان نن د منشن په امنیتي کنفرانس کې برخه اخلي. د کورونا چارو وزارت وی په کندز ولایت کې د ماین په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوی دي. د وزارت ویان وی دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا د دشترچی ولسوالی په شهروان کلی کې د مولوی احمد مدرسې مخې ته ځای پر ځای شوی وو. د وزارت ویان نصرت رحیمی نن په ټویټر کې لیکلی چې په چاودنه کې 3 ماشومان ټپیان شوي. هم د دې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو څه دی ویلي؟ د بغلان امنیه قمندانی وی چې د وسلوالو طالبانو هغه سر ګروپ نیول شوی چې 2 په دغه ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. چارواکی وی نیول سوی سر گروپ سرور نمیری چې په کاروان مشهور وو او په بغلان کې پر افغان ځواکونو په 2 تروریستي بریدونو کې لاس درلود. د بغلان د امنیه قمندانی ویان احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنوی ته په یوه لیږلي ویډیوي کلیپ کې ویلي چې دغه کس له پاکستان څخه روان و چې ونیول سو.
مدت چندین ماه در کشور پاکستان بودن، دوباره به ولایت بغلان در مسیر شهرا توسط کارمندان مدیریت توریسم قمندانی به ولایت بغلان بازداشته و خودش در جرمشان اعتراف نموده.
د بغلان د امنیه قمندانی ویان وی چې د وسلوالو طالبانو نیول سوي سر ګروپ په مرکزی بغلان کې تروریستي فعالیتونه کول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لوی لار چې د درنو واورو او شدیدو بادونو له کبله تړل سوی وه بیا ته تېره شپه د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. دغه لاره یوه شپه او یو ورځ تړل سوې وه چې له کبله خلکو ورباندې تګ راتګ نه سوای کولی. د امریکا غږ راډیو په حواله د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس زمیر احمد امرخیل نن ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې څه باندې 10 وارې واورې ښویېدلې دي. ښاغلی امرخیل په دې لړ کې د مالي او ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي؟ د شاوخوا 15 دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماتان نن د منشن په امنیتي کنفرانس کې برخه اخلي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به هم په کنفرانس کې برخه اخلي چې تریاکشن بی دوام کوي. په عالي رتبه ډیپلوماتانو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف شامل دي. دغه کلنی کانفرنس نن په داسل کې پیلېږي چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. دغه اړیکې په 2003 کال کې هم د عراق د جګړې پر سر د باسونو پر مهال ترنګلې سوي وې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د منشان په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به د کانفرنس په څنډه کې د نورو برخوالو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر سوله، امنیت او نورو موضوعاتو بحث وکړي. د امریکا د عدلی وزارت د ټکنالوژۍ چینایي شرکت هواوی تورن کړی چې د ایران له رژیم سره د موترزانو په څارلو کې مرسته کړې ده. د دغه وزارت لخوا د لګېدلو تورونو په پاڼه کې چې پرون خپره سوه، هواوی شرکت همدغه راز د امریکا د ټکنالوژۍ د 6 شرکتونو د اسرارو په غلا کولو هم تورن سوی دی. د امریکایي څارنوالانو په وینا هواوی شرکت د څارنې داسې وسایل د ایران د رژیم په واک کې ورکړي چې له مخې هغوی تیر کال د ایران اعتراض کوونکو د ایرانی اعتراض کوونکو د څارنې وړتیا ترلاسه کړې وه. د ټکنالوژۍ دا ستر چینایي شرکت لا د مخه پر ایران د بندیزونو څخه د سرغړوي په برخه کې بانکونو ته د درواغو ویلو له تورونو سره مخامخ دی. هواوی شرکت په یوه اعلامیه کې چې پرون پنجشنبه خپره سوې ده ویلي چې دغه تورونه بې اساسه دي او دوی ردوي. او د هغې له لهاندې سیاحتي بیړۍ سپرلیو ته په کمبودیا کې له بیړۍ څخه د کښته کېدو اجازه ورکړل سوه چې د کرونا وایرس له بیرې په آسیایي هیوادونو کې له بندرونو شړل سوې وه. د کمبودیا صدر اعظم هون سین نن جمعه د دې بیړۍ لومړنیو هغو 100 سیلانیانو ته هرکلی ووایه چې په سمندر کې له 2 له لهاندۍ وروسته د دې هیواد په سیهانوک ویل بندر کې وچې ته کښته سول. ټاکل سی و چې د وستردام په نوم دغه بیړی د 2250 سپرلیو او عملی سره 14 ورځې په ختیځ آسیا کې وګرځي. دا سفر له هانګ کانګ څخه پیل شو او د فبروري 14مه باید د جاپان په یوکو هاما کې پای ته رسیدلی، خو په جاپان، ګوام، فلیپین، تایوان او تایلند کې ورته لدې بیری چې ګوندې په کورونا وایرس سخته کس په کې د داخلېدو اجازه ورنکړل سوه. د وایرس تر اوسه پورې په چین کې نږدې 1400 کسان مړه کړي او 3500 زیات نور ورباندې اختصاصي ودی. کمبودیا چې د چین نږدې متحد ګڼل کیږي او له پیکینګ څخه زیاتې مرستې ترلاسه کوي، تیر اونۍ وویل چې دغه بیړۍ د دې هیواد په سیا نو کوویل بندر کې لنګر اچولی دی. د کمبودیا صدر اعظم ویلي چې دا کار یې په بیړۍ کې د موجودو کسانو بشري حقونو ته د درناوي په خاطر کړی دی. وروسته له هغې چې د دې هیواد روغتیایي چارواکو وویل چې په بیړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کېدو هیڅ پیښه ونه موندل سوه، چارواکو ویلي چې د بیړۍ ټولې سپرلۍ دغلته کښته کېدلی سي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 اوریدل شي. د خبرونه په دوام به واوري چې په افغانستان کې د شخړو د راکمېدو هڅې ګړندې شوې دي. بلورت په کابل کې د امریکا د متحد ایالاتونو شارج د افیر وای د تاوتریخوالي له کمېدو د امریکا هدف دا دی چې اوربند ته ورسی شو.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا موسیقي اوس په نورستان کې غلې شوې ده. لسیز مخکې لا دود و چې مړیو ته بشغې ده. د زمرای زما حق پروګرام هم لرو او پکې د افغانستان د انتخاباتو د نتیجو د اعلان د لارې د خند پاړه اوریدلی شي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د دې میاشتې تر اخیره شایي د سولې موافقه وشي. دن د فبروري 14مه ده، یعنی دوی اونۍ وروسته تقریبا. بل لورته د افغانستان له دننه نن د شخړو او جګړو د لویو پیښو راپور نه لرو. موضوع په کابل کې زموږ خبریال فیروزه عزیزي تعقیب کړې ده. له دې به واورو فیروزه جانې د تاوتریخوالي د راکمېدو په اړه تازه څه دي؟
ډیره زیاته مننه شیبر صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو مو په خبرو کې وویل، تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له یوې راډیو سره، البته د دې راډیو کوم نوم چې دی آی هارت راډیو سره، دی په مرکه کې پرون ویلي، یعنی د فبروري په 14مه چې دوی له طالبانو سره موافقې ته نږدې شوي دي او فکر کوي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به دا معلومه شي چې دوی سره دا موافقه لاسلیک کیږي کنه. البته همدارنګه ما په خپل ته تر اوسه کوم خبر پانی تر لیدی پر د طالبان لوري یا د هغوی رسمي ټویټر پانی پرون مکمل اورس د هیڅ یو برید په اړه خبر نه د خبر سوای. او همدارنګه دلته په کابل کې کوم کسان چې په سوشل میډیا باندې خاله رسنوي باندې فعال دي او یا هم طالبان ته نږدې کاسکنی کړي دي چې واضح یعنی عملاً تاوتریخوالی یا د تشدد راکمېدل محسوس کیږي. خو موږ په دې اړه د طالبان وایندویانو ته خپل پیغامونه یې خېری، خپل پوښتنې مو ورسره مطرح کړي دي، خو تر دې دمه هغوی موږ ته ځواب نه درکړي.
بله، ټلیفوني رابطه مو له کابل سره قطع شوله. البته د همدې په د تاوتریخوالي د راکمېدو په ارتباط د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې پرون خبريالانو ته ویل چې د وی اونۍ په مخه د شخړو د راکمېدو په ارتباط خبري شوې دي او کله چې شخړې راکمې شي بیا به د پوجانو د وټولو په اړه خبري پیل شي. فیروزه جان، څنګه اوس می اواز اوري؟
بله،
چې تاسو ټلیفون کې مخکې ساس تو ځکه قطع شو. ما د مارک اسپر خبره هم یاد کړ چې هغه ویل چې د بیونه په مخه بشخړې راکمې شي. تاسو ویل چې تر اوسه پورې کوم راپور تاسو د جګړو د دین لري، لیکن دا موضوع مو د افغانستان د حکومت لامنتی چارواکو سره نه شریکه کړي چې هغه څه وایي.
بله، دا موضوع مور سره شریکه کړی دا شی بار سره بالکل تر اوسه خو البته موږ سره د کورنۍ چارو وزارت لوري وویل چې دا موضوع باید یعنی هغوی راجع کړه چې دفاع وزارت خبرې وکړي، خو دفاع وزارت تر اوسه زموږ پوښتنو ته ځواب نه در کړی یا زموږ اړیکې ته ځواب نه در کړی چې په دې اړه څه وایي. خو تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خبریالانو سره همدا اوس یوه موضوع شریکه کړه. هغه دا ده چې دوی په قندوز ولایت کې د یوې مدرسې په مخ کې د طالبانو له لوري، البته دوی دا کوي چې دا ماین به طالبانو ایښی وي، د یو ماین د چاودنې له امله د 15 ماشومانو وژل کېدل یادوي. هغه څه چې موږ بیا هم باید ووایم چې د طالبانو سره طالبانو له ویاندویانو سره شریک کړي او تر اوسه یې په اړه ځواب نه دی ورکړی سوی، او دا هم معلومه نه ده.
بله،
د سیمه ایزو چارواکو بیا خبریالانو ته دا هم ویلي چې دا ماین د سې شنبې د ورځې و.
بله، او په کېدشت چې د افغانستان د حکومت مسولو کسانو د دې خطر هم څه خبر نه وکړي، تر اوسه پورې رسمن دا اعلان نه دی شوی چې شخړې به طالبان راکموي، او په دې برخه کې رسمي موافقه تر دې دمه نه ده شوی. همداسې ده؟
بله 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 شي بس بله بالکل. لکه څنګه چې تاسو ویلي، تر اوسه دغه مسایل مونږه ماتره کړل د شخړو یا د تشدد د راکموالي په اړه رسمي څه نه دی ویل شوی. حکومت څه نړیوال همدارنګه د امریکا چارواکي، د امریکا د دولت یا د حکومت چارواکي په خپل خبرو کې هغه مسایل چې ماتره کړی دي مونږه له تاسو سره شریک کړل، او مونږه هڅه کوو د ورځې په لړ کې په دې اړه لا زیات جزئیات ولرو.
فیروزه جان، مننه چې په خبرونه کې را سره وي. د سولې موضوع بیا هم تعقیبو لوي خبرتیا ورسته په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج د افیر څرګندونې لرو.
سولې او ملي یووالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج د افیر وایي اوربند ته د رسیدو یو لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسون د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې ارتباط موږ له افغان دولت سره ګډ نظر لرو. نوموړي په دې مرکه کې دغه شان د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې افغان دیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیزې ستونزې هوارې کړي. له ښاغلي ویلسن سره د امریکا په کابل کې زموږ همکار سمی مهدي کړي.
Thank you so much.
خاغلی سفیر ویلسون، مننه دا چې د رادیو نړیواله ورځ په مناسبت د داډول خبرو فرصت راکړ. د لمړی پښتنې په توګه غواړم پوښم چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ورستی جزئیات څه دي؟
Well, let me say first I'm grateful for the opportunity to meet with you and talk with your listeners.
په لومړي سر کې تاسو سره لیدنې او تاسو له اوریدونکو سره خبرو خوشاله يم. غواړم له دې فرصت نه په استفادې د هغو سرتیرو کورنیو ته چې هیواد ته د ویړل خدمت په لار کې په ورستیو حمله کې په ننګرهار او کابل کې وژل شوی انتسلات وایم. البته له طالبانو سره لوی مدیر رئیس خبري روان دي او تمرکز پر دې دی چې یو موافقه ترلاسه شي او په تاریخوالي کې د پام وړ کموالې راشي، هر اړخیز او تلپاتې اوربن وشي چې د افغانستان د بیلابیلو ډلو ترمنځ مذاکره او شاو بل اخر هغه تا تاریخواله چې دغه هوا دی ویجال کړی ام پای ته ورسیږي.
The devil this country for so many years. People, you know, they want to hear.
خلق غواړي ډیر پوشي چې په دوه کې سره واندې. په کابل کې ساسو سفارت او سفیر خلیلزاد خلکو ته لوجزیات ورکولو ډاډه کوي. ولې د لوجزیات ورکولو ډاډه کوي؟
I think I'd take issue a little bit with the question. I think we've been pretty clear over the period of months, many months, years that this has been going on.
هغه چې تاسو یې وایئ د پښتنې وړ دی، فکر کوم دا موضوع د میاشتو او حتی یو کال په جریان کې و. موږ په دې هڅه کې یو چې د طالبانو له اړخه له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړو. د اوربند د غوښتنې په هڅه کې یو. د افغانانو ترمنځ د داسې تفاهم غوښتونکي یو چې سیاسي تفاهم رامنځته کړي. همداشان د تاوتریخوالي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راکمولو غوښتونکي یو. موږ په دې برخه کې په ډېری مواردو کې ډېر خلاص او شفاف یو. سفیر زلمی خلیلزاد په بیا بیا د رسنیو لغړو او همداشان له مدني ټولنې سره لیدکاته کړي. خلک د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه په جریان کې اچولي. په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکرو کې د جزئیاتو زینو برخو ته باید توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې شو، او باید ووایم چې موږ د امریکا د اهدافو په اړه ډیر وضاحت درلود.
بله، تاسو یوازې د څلورو اساسي عنوانونو په اړه واضح وایئ. خو موږ د جزئیات په اړه هیڅ هم ونه اوریدل.
زه فکر کوم چې سفیر خلیل زاد صمیمانه هڅه کړې چې د افغانستان له خلکو سره په خلاص رښتینی نیغ په نیغه ډول چې څه ډول غواړو هدفونو ته ورسیږو خبرې کړي. د وخت په تېرېدو سره به جزئیات رابرسېره شي، خو زموږ د اهدافو اساس د خلکو لپاره ډېر څه روښانه دي او باید اول هم همداسې.
خو موږ د تاوتریخوالي د راکمولو د موضوع په اړه ستاسې او د ولسمشر غني د دریس ترمنځ د واټن شاهدان یو. هغه د اوربان غوښتنه کوي او ستاسو یو شمیر اروپایي همکارانو د هغې له دریځه ملاتړ هم کړی. دا دوه لیدلوري څنګه نږدې کېدای شي؟ او آیا فکر نه کوئ چې دا د نظر اختلاف به مذاکرات متاثر کړي؟
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو، موږ هم اوربن غواړو، خو پوښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسیږو؟ موږ دې پایلې ته رسیدلو یو چې اوربند ته د رسیدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چیرې داسې اراده ولرو، نو هدف ته د رسیدو یوه لاره ده دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خو افغان دولت د تاوتریخوالي د کموالي په اړه ستاسو نظر د پښتني وړ بولی. دوی وایي د تاوتریخوالي د کموالي معنی څه؟ یعنی د یو څو کسانو کم وژل یا په یو یا څو خارونو او کلیو باندې د بریدونو کموالي؟ افغان دولت ستاسو نظر په اساس کې د پښتني وړ بولی.
له دې پښتنو خبر یو، تر یو بریده په همدې دلیل موږ په جدي او اساسي بڼه د داسې تاوتریخوالي د راکمولو غوښتنه کوو چې ټول افغانان احساس کړي. په وژنه او مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی. فکر کوم چې له 13 کالو تاوتریخوالي وروسته چې زیات شمیر خلک پکې وژل شول، ټول د پام وړ تاوتریخوالي د کموالی غوښتونکي دي.
د تاوتریخوالي راکمول څنګه اندازه‌ګیری کوي؟ ستاسو په نظر په کومه کچه د تاوتریخوالي کموالی د جدي او پام وړ تاوتریخوالي د راکمول په معنا ده؟
نه غواړم د کچه بحث ته داخل شم. داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم ورسره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
افغانستان هماله دوه بهیرونه مخ ته وړي، ټاکنې او له طالبانو سره خبرې. آیا فکر کوئ چې د ټاکنو ګټونکي به له طالبانو سره خبرو کې ستاسو با اعتبار شریک وي؟
Look, we've invested a lot of time and money and support.
وګورئ، موږ د وخت مالی او ځاني اړخه په کافي توګه د افغانستان په ولسواکۍ پانګونه کړې. افغانستان پیاوړي دیموکراتیک بنسټونه لري. له شک پرته د ټاکنو په موارد کې ستونزې شته. په دې اړه لما تاسې غوره پوهیږئ. موږ له دواړو کمیسیونونو سره کار کوو، څو خپلې دندې په ټاکلي وخت او همداشان په عادلانه او بې پرې، شفاف او د افغانستان د قوانینو سره په بشپړ مطابقت ترسره کړي. موږ تمه لرو په واقعیت کې امریکا دا انتظار لري، عادلانه شفاف ټاکنې د افغانستان له قوانینو سره په مطابقت چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي وشي. موږ هم له همدې ډول پایلو سره کولی شو کار وکړو.
خاغلی خلیلزاد وار وار ویلی چې سوله ورته لومړیتوب لري، نه ټاکنې. آیا تاسو له نوموړي سره په دې اړه هم نظر یې؟
Do you share the same vision with him?
I think from our point of view, from
زموږ په نظر، موږ د سولې په بهیر کې پرمختګ ته او همداشان په افغانستان کې ولسواکۍ بریالیتوب ته اړتیا لرو. موږ د دواړو ته اړتیا لرو.
I'm sure you're aware of the
دا دایم چې تاسو د افغانستان په اړه د جو بایدن د سرګندونو په اړه خبر یې. دغه سرګندونو دلته خبرګونونه راپارولي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
Well, I don't want to get too far into a campaign rhetoric that's in the United States. I would offer this.
نه غواړم په انتخاباتي مبحث کې ورګټ شم. زه غواړم وایم وړاندې لدې چې زه دلته راشم، پلازمینې ته ولاړم، هلته مې زیاتو کسانو سره ولیدل. له دغو لیدنو مو پیاوړی احساس دا دی چې د امریکا په کانګرس او همداشان په اجرایوي دستګاو کې د افغانستان له بریالیتوب، د افغانستان له سولې، د افغانستان له پراختیا هر اړخیز پیاوړی ملاتړ موجود دی. باور یم چې موږ دا واقعیت درک کړی له افغانستان سره چې څه ډول یو باید کار وکړو. البته په دغه هیواد کې قومي ویش او نور بیلابیل تقسیماتو ډولونه شته چې دا په ډیری نورو هیوادونو کې هم شته، او طبیعي ده موږ لکه څه ډول چې افغانستان سره یو کار کوو او له بریالیتوب یې ملاتړ کوو.
افغانستان as it is and we're confident about its success.
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک د اتلس کلنو لاسراوړنو، لکه د بشر د حقونو، د ښځو د حقونو، د اقلیتونو د حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمن دي او پوښتي چې له طالبانو سره به وروستۍ هوکړه څه کیږي. څرنګه چې زموږ په یاد ده، له طالبانو سره د وروستۍ هوکړې د نسخې په مسوده کې هغوی د افغانستان د اسلامي امارات په نامه یاد شوي. آیا امریکا ته طالبان یا د افغانستان اسلامي امارات د منلو دی؟
acceptable as an outcome for the United States.
ستاسو پوښتنه په بل باندې ځواب وم. څه چې له طالبانو سره پرې خبرې کوو، هغه مسایل دي چې شیبه مخکې مې ورته اشاره وکړه، لکه د تروریزم پر ضد مبارزه، اوربند افغانانو ترمنځ خبرې، او د بهرنیو ځواکونو او د تاوتریخوالي کموالی دی چې په امریکې دوبې له دغو اهدافو سره مرسته وشي او ممکن کړي. تاسو وینئ چې موږ په دغه فهرست کې د افغانستان د راتلونکي بڼې په اړه چې ځانته څرنګه نظام غوره کړي یا نور مسایل چې تاسو یاد کړل، له طالبانو سره مذاکره نه کوو. دغه موارد باید په خپل افغانان په مذاکراتو کې ځای کړي، نه متحده ایالات. البته موږ به علاقې نه یو، هوکې موږ دلته لزان مال او وخت څخه تیر شوی چې د ډیرو بنسټونو د رامنځته کېدو لامل شول، او تاسو ورته اشاره وکړه. موږ به علاقې نه یو، موږ د مذاکراتو ملاتړ کوو. موږ د افغانستان د حکومت او ډیری خلکو له بیلابیلو نظرونو نه چې د راتلونکي په اړه د طالبانو په څیر فکر نه کوي ملاتړ کوو، خو د دغو مذاکراتو مشري او دغو مسایلو ته پام د افغانانو په غاړه دی.
But the lead in those negotiations to address these issues and to achieve a political settlement, that responsibility belongs with Afghans, and I think that's where it
should be. But the United States is the largest supporter of Afghanistan.
خو امریکا د افغانستان له لوی ملاتړ کوونکو څخه ده، او پښتنه ده چې که د مذاکراتو نتیجه د طالبانو اسلامي امارات وي، آیا تاسو ته یو وسره کرخه نه ده؟ او دا کار تاسو ته د منلو دی؟
Negotiations is Islamic Republic, Islamic Emirate of the Taliban or Afghanistan. Do you accept that?
I think that will be up to
فکر کوم دا د افغانستان خلکو پورې اړه لري چې دغه مسایل څنګه حلوي. موږ خپل دریز او لمرتوب پاتل سکلونو کې څرګند کړی دی.
You have just started your mission in
Afghanistan. د ورستۍ پښتنې په توګه تاسو په افغانستان کې اوس خپل دنده پیل کړې. ستاسو لمرتوبونه څه دي؟
My priorities here are to do everything I can to support this effort to
زما لمرتوب دا دی چې هر څه مې په توان کې دي په دغه هیواد کې به د سولې را تک سره مرسته وکړم. د سمې ډیپلوماسۍ له لارې به د سفیر خلیل زاد په حکومت کې دننه او نورو غږونو نه چې غواړي په دې لاره کې کار وکړي ملاتړ وکړم. دا به زما لومړۍ درجه لومړیتوب وي، خو امریکا نورې ګټې هم لري چې زه او زما همکاران به پرې کار وکړي.
Priority. Obviously, America has a range of other interests here, and our staff here and I will work on those.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج د افیر راس ویلسن.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د سولې په ارتباط تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو کولی شئ چې د خپلې سیمې د امنیت په ارتباط ازادي راډیو ته اس ایم اس وکړئ. څو دقیقې وروسته ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رارسېدلې اس ایم اسونه لولو. خو اوس یوه په زړه پورې مسله لرو. کلونه وړاندې لسکونه کاله مخکې په نورستان کې دا دود و چې کله به مړی شوي وو هغوی ته به یې سندرې بللې، نڅاوې به یې کولې، خو دا دود اوس ورک شوی دی. په دې اړه روح الله انوري راپور لري.
دال نن څخه یو سل پنځه کال وړاندې کیسه ده. هغه وخت چې د ختیز نورستان ولایت اوسیدونکو د اسلام دین نو منله، د سیمې اوسیدونکو به مړو ته نڅا کوله او سازونه به ورته غږول. قومی مشر او د نورستان له لرغونو رواجونو خبر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان اوسیدونکو پخوا طبقاتي ژوند درلوده او همدا لامل و چې مړو ته یې د هغوی د مالدارۍ شهرت او میړانې په اندازه درنښت ورکاوه.
هغه کسان چې په قوم کې د تورې د بازو خاوندانو مړانې کړې وي، د قوم په دفاع کې جنګېدلي کسانو، یا هغه کسان چې هغوی مالی قرباني ورکوله، او یا هم هغه کسان چې د خبرې خلکو، د دغسې کسانو مړي به مختلفو شاعرانو لخوا د هغوی دپاره مارسي ویل کېدلې، او یو نورستاني یو خاص رباب چې هغه به غږېده او د مړي جسد به یخې د دریش کونه ریوی افته پوری باندې.
خاغلی وحدت وای د مړی کورنۍ اړوچی د هغه د شان او شهرت سره سم څاروي خیرات کړي او کلیوالو ته ورکړي. دی وای کله بچی په کلی کې د مړی ایښودو وخت پوره شو، نو ځانګړو مراسمو کې چې پکې ساز غږول، شیرونه ویل او نڅا شامل و، جنازه به معلوم ځای ته ورسوله.
د دې لپاره یو خاص صندوق جوړ کړ او د دې جسد به په صندوق کې کېښود، او د یو جګې تیږې په سر به بیا دا صندوق کېښودل شوی، او البته سر به بند و، د پاسه به غټې تیږې ایښودل کېدلې چې کوم حیوان یا مرغان جسد ته ضرر ونه رسوي. تر هغې به بیا په دغه صندوق کېښي، او تر څو چې دا وختې خلاص شي، او اړوکې به یې بیا واخیستل، یو ځای کې به یې خښ کړ کومې تیږې لاندې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت ولایت دی چې 1015 کال وړاندې اوسیدونکو د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې لډیرو جګړو او مرګ ژوبلو وروسته اسلام ومنلو. د نورستانیانو په خبره چې نیکونو یې د کفر په وخت کې د هندوانو په څیر نه مړي سوځول، او نه یې هم د نورو ادیانو د پیروانو په څیر خښول، بلکې د سیمې د ډیر عمر لرونکو کسانو په وینا چې هغه مهال به د نورستان اوسیدونکو مړی د خپل شتمنۍ سره یو ځای په یو صندوق کې ځای پر ځای کاوه، او په یو لرې سیمه کې به یې د څه مودې دپاره کېښوده. دا دود لا هم د نورستان په گاونډ کلاش کې شته، هغه سیمه چې اوس مهال د پاکستان په چترال پورې تړلې ده. د کلاش اوسیدونکي چې لا هم اسلام نه دی منلی، مړي ته نڅا کوي او د څو ورځو لپاره ورته ساز او سرودونه غږوي، هماغسې لکه څنګه چې د نورستان اوسیدونکو کلونه پخوا کول. د ختیز نورستان د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي جنرال غلام الله نورستانی وای دوی چې کوچنیانو په خپل سیمه کې دغه صندوقونه لیدلې دي.
کله چې واړه هلکان مکتب کې وو تقریبا نول دوسي، کله کله دي برګمټال شمال غرب خواته هلته یو پخوانی قبرستان، نو هغه وخت چنتا ویل هغه ځای ته یو دوه درې صندوق هغه وخت چې مونږ ګرځېدو پاتې وو هلته. د سپینګرو نه به هم پوښتنه کول چې دغه صندوقونه څه شی دی، هغوی ویل چې دا پخوانی هغه خلکو مړی چې ښخول نه ګدل چنی دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل پخوا ډیرو ځایونو کې دغه ډول صندوقونه موجود وو، خو اوس یې درک نه لګیږي.
نو د هغې دپاره به یې د وټ تیږې کېښوستې، او دغه طریقه به د تدفین اسم ترسره کوو. هغه ساحته اوس هم هغه نوم ښول کېږي، خو ولې دغه ماته نه دی ترسره شوی.
د مړو نه ښخول او ورته نڅا کول داسې رواج و چې یوازې د نورستانیانو یا پخوانیو کافرستانیانو پورې مربوط و، خو نورو برخو کې بیا خلکو په مړو بیر او ژړا کوله، لکه د نن په څیرې چې خلک ترسره کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وضع آرام ښکاري، په هوا کې الوتکې نه تر سترګو کیږي. تو خیلی کې په زابل کې قرار قراری ده. عبدالهادي حقمل د کندهار له ژړې ولسوالۍ لیکلي دي، زموږ په سیمه کې امنیت دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي په هلمند کې امنیت شته خلک له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سیمس کې لیکلي دي له طالبان غواړو چې د شنیت په څرګندونو لنډمهاله اوربند وکړي. قدیر تکین لیکي د سولې په برخه کې باید پرته له ځنډه داسې ګامونه واخیستل شي چې یوه واضحه پایله ولري. خپلواک ساپی له لغمان لیکي جګړه د افغانانو ترمنځ ده، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه به په افغانستان کې بل شوی اور مړ نه کړي. عبدالعزیز غالب له مارجی لیکلي دي دوی اونۍ ډیر وخت نه دی، ډیر وخت دی، د سولې تړون باید ژر لاسلیک شي. عبدالرحمن پر استولې سیمس کې لیکلي دي طالبان باید له دې فرصته استفاده وکړي او ژر تر ژره اعلان وکړي چې دوی اوربند ته آماده دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان